په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په خبري غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه له ګل حیاسان.
خبرونو سره ټکی د افغانستان د ملي پخلاني عالي شورا مشر نن وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کوي. د پاکستان حکومت په خیبر پختونخوا کې افغانستان سره تړلي ټولې پولې په اونۍ کې څلور ورځو لپاره د پرانستو پریکړه کړې او د ملګرو ملتونو عمومي مشر له ارمینیا او آذربایجان غوښتي چې تاوتریخوالی ودروي. دا خبرونه تفصیل. د افغانستان د ملي پخلاني عالي شورا مشر ډاکټر عبد الله عبد الله به نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د فوج مشر قمر جاوید باجوا سره لیدو کاته کوي. نوموړي په درې ورځني سفر په اسلام آباد ته رسیدلی او د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقات کړی. په دې موقع د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان سولې عمل سره د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ څرګند کړ. د پاکستان د بارونو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې محمود قریشي دا ډاډ د افغانستان د ملي پخلاني عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال وکړ. وایزاتوی چې خاغلی قریشی عبدالله عبدالله ته ویل چې هیواد یې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. نوموړي زیاته کړه چې د عبدالله عبدالله سفر به د دواړو هیوادونو د اړیکو او د افغان سولې عمل په لړ کې د دواړو هیوادونو نظر د نور ښه کولو په برخه کې یو نوی باب پرانیزي. د افغانستان لپاره د وزیر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق خان وای په خیبر پختونخوا کې له افغانستان سره تړلي ټولي پولي با په ونې کې څلور ورځې لپاره خلاصي بي. نوموړي پرون په ټوئیټر باندې لیکلي چې د تورخم په ګډون په خیبر پختونخوا کې له افغانستان سره ټولي پولي د نهې چهارشنبه زیارت او خالی په ورځ د مسافرو او عامو خلکو تګ راتګ لپاره پرانستل شي. دوی هیله څرګنده کړه چې ډیزل به حالت خشي او سردي چارواکو ته ویلي چې پولي خلاصي کړي. د حکومتي اعلان وروسته نن سهار د تورخم دروازه پرانستل شوې او خلک پرې تګ راتګ پیل کړي دي. د تورخم د زمي چارواکو کی وای هغه افغان وګړي چې په تورخم دروازه پاکستان ته را داخليږي نو باید پاسپورت او ویزا ورسره وي. دا تورخم لار د مارچ په 14 به د کورونا وایرس وبا خبرېدو رښتو عام خلکو پر مختل شوی و. د پاکستان اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون د احتساب کمی ادارې لخوا د تورو پیسو د سپینولو یا منی لانډرینګ په تور د دوی د مشر شابه شریف نیول د مخالفو سیاستوالانو د خاموشه کولو سازش بلل دي. د دې ګوند مرستیالي مشر مریم نواز پر خپل تر لګیدلی تورونه به بنیاد بللی ویل دي چې دا کار د دوی د حقي غونډې په جواب کې د حکومت د غچ اخستو سیاست دی چې د اپوزیشن په کې له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کړې وه. د دوشنبه په ورځ احتساب کمی ادارې شابه شریف تر حقي رستوغونی وو چې په لاهور های کورټ کې د ضمانت درخواست رد شو. په پاکستان کې یو شمېر خبریالانو له حکومت غوښتنه کړې چې د صحافیانو خوندیتوب دی یقیني کړي. دوی دا غوښتنه د هغې سو کړي چې د پنجاب په منډي بهاودین کې د سپتمبر په 15 د جرم و سزا ورسمانی خبریال عابد حسین عابدي ووژل شو. د خبریالانو ټولنې پاکستان فیډرل یونین آف جرنالست یو مشر شوکت پرویز پرون مشر لوی تبي چې عابد حسین د خپل کار له وجې وړل شوی او باید حکومت د وړل شوو صحافیانو د پیښو پلټنې وکړي. همدارس په پاکستان کې د بیپولو خبرونو سازمان آر ایس ایف استاد اقبال خاټک هم له حکومت غوښتنه کړې چې حکومت د خپل ذمہواری ترسره کړي. حکومت وایي چې په دې لړکی پلټنې کوي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو قضیو شمیره 3,00,000 واوړي ده. د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې په هیواد کې تر نن سهاره داسې پوری له کورونا وایرس شپږ 1,415 کسان مړه شوي دي. د ویبپاڼې تر مخه په تیرو 4 ساعتونو کې د کورونا وایرس له 600 زیاتې نوې پیښې ثبت شوي او 8 کسان مړه شوي دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې 2,09,000 نه زیات کسان رغېدلي هم دي. د عوامي نېشنل پارټي د بلوچستان اطلاعاتو سیکرتر لا درک شوې. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سیکرتري اطلاعات اسد خان چکزی د صوبایي مجلس عمله په غونډه کې د ګډون لپاره د جمعې په ورځ له چمن څخه د کوټې په لور خپل موټر کې روان وو چې کله د کلاخ راتیر شو نو هغه رسول لا درک شو. د خبره د اسد خان مشر ورور امجد خان اډوکیټ پرون مشال لړو ته کړي. بلخو د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د اسد خان د اغوا په اړه عوامي نېشنل پارټي مشرانو ته تسلی ورکړې ویلې دي چې د نوموړي منډلو لپاره به ټول ګامونه پورته کوي. وروسته خبر د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش له ارمینیا او آذربایجان غوښتي چې په ناکورا کاراباغ سیمه کې زر تر زره تاوتریخوالی ودروي. په جنوبي قفقاز کې د ارمنستان او د آذربایجان ترمنځ نښتې په خونړۍ جګړه بدلې شوې دي. دا په تیرو 4 کلونو کې لومړی ځل دی چې په دې نښته کې د سیمه ییزو ځواکونو ترکی او روسي د ښکېلتیا خطر زیات شوی دی. نو تر دې مهال د مشال اړې خبرونه
خبرونه مولا ګلیا زو اوریدل مشال رډیو د اردوونکو په روانه پرونه کې به تاسو پر دې موضوعاتو رپورټونه واوري. پاکستان ته د افغانستان د ملي پخلاینې د عالی شورا د مشر عبدالله عبدالله د سفر نن دویمه ورځ ده او ټاکل شوی چې نوموړی به نن د پاکستان له وزیر اعظم او د پوځ له مشر سره وګوري. د سیاسي چارو یو افغان پوه وایي د کابل او اسلام آباد ښې اړیکې د سیمې د امن لپاره اړین دي.
چیرې د اسلام آباد او کابل اړیکې کړکېچنې وي نشي کېدلی چې یو باثبات او دایمي سوله په دې سیمه کې راشي.
په بلوچستان کې د عوامي نشتل ګوند مشران وایي د دوی د اطلاعاتو سیکرټر اسد خان د جمعې له مازیګره لا درک کړی. د بلوچستان لپاره د یاد ګوند مشر اصغر خان اڅکزي د پاکستان له ادارو غوښتي چې د اسد خان د منګولو لپاره خپل آئینی رول ولوبوي.
سیاست سره په سختی سره مطالبه کوي چې دا ستاسو آئینی ذمہواري ده چې د خپل اولس ته د هغه د ځان د هغه د مال د هغه د عزت د هغه د ابرو حفاظت وکړي.
او د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې چارواکي وایي پر 1 سپتمبر د پرایمري سکولونو بیرته پرانستلو لپاره تیاری نیولې ده.
د دې څو ورځې راشي د سکولونو د مهدایاتو ورغړي چې تاسو د اوبو او د صابون فراهمي ته یقیني کړئ.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. د همولنۍ موضوع د افغانستان د سولې د ملي پخلاینې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د اسلام آباد په سفر دی. ټاکل شوی نوموړی به نن د پاکستان له وزیر اعظم او د پوځ له مشر سره ملاقاتونه وکړي. زموږ همکار ګلیاز په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار چې خبریال دی او د چارو شنونکي هم دی طاهر خان سره مرکه کړې او په سر کې ترې د عبدالله عبدالله د نننیو مصروفیاتو په اړه معلومات غوښتي دي.
اسلام آباد کی یو سیرنیز مرکز دے مرکز دے استراتیجیک مطالعو ادا د حکومت دے پاکستان دے آگے کی بدی یو لیکچر ورکی وینا بکی او پاگے کی دلتا پہ اسلام آباد کی چی سمرا دا غیر ملکی سفارتکار دی ڈپلومیٹان دی ہاغوی و پاگی گڈون کی او د دغه نروس تبیا د سینیک چیرمن سره ملاقات دی. ډوډۍ به غرمې هم غسره خوري. دا غیر استبیا د پاکستان د فوج مشر سره ملاقات دی او دا غیر نفس بیا د پاکستان وزیر اعظم سره هم نن د غونډه دا کم پروگرام چې شریک شوی دی مشال ریډیو سره پاږی کوي. بیا ما خام به د جنرالستانو سره هم یو غونډه لرینډای نن پروگرامونه دي.
طاهر خان صاحب کومګه په عمومي توګه ګورو په دوها کې د سولې خبرې اترې روانې دي خو اوسه پورې رسته شوې نه دي. د ډاکټر عبدالله عبدالله دا سفر پاکستان ته څومره مهم دی او کومګو ګورو په دې رسو کې د پاکستان وزیر اعظم په واشنگتن پوسټ ورسپان کې یو لیکنه هم خبره کړې وا او په هغه کې د سولې د خبرو ملاتړ څرګند کړی وو. نو په دې ټول مجموعي حالاتو کې د ډاکټر عبدالله عبدالله سفر و څومره د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم یو نالاین شوی ترنګلتیا ده نو دا به څومره هدف پورې را کم کړي.
زما خیال دی چې دا سفر به ډیر مدد وکړي همکاري به وکړي. دغه اعتماد وګوره اعتماد ضرور زکم دی. دا د افغانستان هم ضرورت دی دا د پاکستان هم ضرورت دی. دا پاکستان اوس افغانستان کې کوم سوچ ته چې پاکستان د هر وخت وایي چې دوی مدد کړي دی امریکا سره د سولې په دې پروسه کې طالبانو سره په مذاکراتو کې بیا خو سلام کړی شي. خو د پاکستان خارجه وزیر خدا کریډیټ هم اخلي چې دا کوم معاهده شوې ده نو دا هم د پاکستان په دې کې یو رول دی. نو افغانان هم دا سوچ کوي چې د پاکستان رول په دغه کې وو باید چې دا مدد اوس افغانستان سره وکړي افغانستان حکومت سره وکړي د سولې مصالحې د شورا سره وکړي چې ډاکټر عبدالله مشري کوي. نو خود دې دویم نقطه هغه بیا د پاکستان او افغانستان خپل منځ تعلقات هم دي. ګوره ډاکټر عبدالله ته پاکستان ډېر ځله دعوت ورکړو کله چې دا اجرایي رئیس وو د چیف اگزیکټیو نو دې پاکستان ته نه راته. نو ډاکټر عبدالله که اوس پاکستان ته راغلی دی بیا درې ورځنی سفر دی. دا ډېر لکه تفصیلي د غونډې دي نن چې څنګه تاسو ته ما وویل سبا هم غونډې دي. 13 ورځ هم ډېر مصروف پاتې شو چې کله اسلام آباد ته راغی. نو مانا دا ده چې د ډاکټر عبدالله په ذهن کې به هم څه اطمینان خو وي چې پاکستان ته سفر فیصله اوس کړی ده راغلی. پاکستان کې چې کوم هر کله وته شوی دی نو پاکستانیان هم کېدی شي اوس دا غواړي چې که د افغانستان په ماضي کې د پاکستان سکیلې وي شکایتونو د پاکستان خپل مندې خني د شکایتونو شته. نو یو ښه دا موقع ده.
هم دا موضوع مخکې پسې بوزو د افغانستان د ملي پخلاینې د عالي شورا مشر عبدالله د سپتمبر له 13مې د پاکستان درې ورځنی سفر پیل کړی دی. نوموړي هیله ښودلې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو د ودې او د افغانستان د سولې لپاره د همکاریو یو نوی باب به د دې سفر په ترڅ کې پرانستل شي. افغان او پاکستاني څېړونکي هم اسلام آباد ته د نوموړي سفر مهم بولي او وایي چې په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو پر مهال له پاکستاني او چارواکو سره د عبدالله لید کاتبه د دواړو هیوادونو او سیمې لپاره ښې نتیجې ولري. منور شاه رپورټ لري.
د وزیر اعظم عمران خان په بلنه د افغانستان د ملي روغې جوړې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د پاکستان په درې ورځني سفر دی چې پکې له بیلابیلو اعلی پاکستانی چارواکو سره لیدکاته کوي. نوموړی د سپتمبر په 28مه اسلام آباد ته رسیدلی او له دې مخکې یې په خپل ټویټر لیکلی و چې دا سفر یې د دوو ګاونډیو هیوادونو په اړیکو په خاصه توګه په افغانستان کې وې باعزته او دایمي سولې ته د رسیدو په برخه کې د همکاریو نوې باب پرانیزي. په پېښور پوهنتون کې د سیمایزو مطالعاتو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان د افغانستان د سولې د بهیر په دې پړاو کې پاکستان ته د عبدالله سفر ډیر مهم بولي.
د عبدالله پاکستان ته راتګ مسئله ده چې پاکستان د افغان امن لپاره کوشش جاری ساتي او د ترهګرو مخه ونیسي چې دلته کې خبر اتر کا چکم نور کسان دی عوام کے لیے داخل میں بہتر اندازی میں افغانستان کی بننا چکم مسئول بھی آئی تزارہ انہوں نے
داراز په کابل پوهنتون کې د سیاسياتو استاد نصر الله ستانکزی وای چې د افغانستان په سوله کې د پاکستان کردار ډیر مهم دی.
اوله مسله دا ده چې د څر به کلن جای په افغانستان کې تر اوسه پر د پاکستان لاسوهنه د انکار وړلې دي او بل خانه پاکستان په ګروپونو چې د افغانستان دولت سره جنگيږي په هغوی باندې ځانګړی نفوذ لري. نو کېدای شي چې دا په ګټه وي. او بل مسله دا ده چې خپل په افغانستان کې د سولې راتلل کچېر د اسلام آباد او کابل اړیکې کړکې چنې نس کېدلې چې او باثبات او دایمي سوله په دې سیمه کې راشي.
اسلام آباد په بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي خو کابل تل غوښتنه کړي چې په کار دا اسلام آباد په دې لړ کې صادقانه ګامونه پورته کړي. ډاکټر سرفراز خان وایي داسې ښکاري چې پاکستان به اوس له افغانستان سره په تعلقاتو کې د بې باورۍ ختمولو لپاره سنجیده کوششونه کوي.
نو پاکستان لپاره دا ضروري ده چې د دې چې د بلیا ته داخلا شي چې دا افغانستان کې دا سولې کوشش کوي او دا چې د جنې خلاف ده او کدا نیوز او د دې د خرابي دي د دې پابندۍ نه یې دي.
په تیرو خواوشه دوله سیزو کې د افغانستان او پاکستان تعلقات وخت په وخت د کلکېج ښکار شوی. نصر الله ستانکزی وای اسلام آباد ته د عبدالله سفر د دواړو هیوادونو خپلمنځي تعلقاتو د ودې لپاره موثر رول لوبولې شي.
موږ د کورونا نه ځپل شوي یو، په اقتصادي نه ځپل شوي یو، دلته په دې سیمه کې جګړه ده، دلته بهې ثبات ده، دلته سیاسي بهې ثبات ده. که چېرې دا دواړه ګاونډي هېوادونه چې په کلچر له لحاظه، د مذهب له لحاظه، د خپلوي له لحاظه سره ګډې ټکې لري، کېدای شي دا د سیمې د ثبات او دواړو هېوادونو د پرمختګ لپاره یو ښه فرصت وي.
وزیر اعظم عمران خان د اگست میاشتې په شپږویشتمه نیټه په ټلیفوني خبرو کې عبدالله ته د اسلام آباد د دې سفر بلنه ورکړې وه. په دې سفر کې د پاکستان په اړه د افغان ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی هم له عبدالله سره مل دی. د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا مشر عبدالله داسې وخت پاکستان ته تللی چې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو پلاوی د سولې بین الافغاني خبرې کوي خو په ځنو لانجمنو مسلو سره ایثار دی.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان لپاره د عوامي نشتل ګوند د اطلاعاتو سیکرټري اسد خان اسکزی د جمعې په ورځ کوټې ته له یوې نږدې سیمې لادرکه شوی دی. د نوموړي د ګوند مشرانو سخته خواشیني ښودلې او له حکومت یې غوښتي چې اسد خان د سمدستي پیدا کړي او که داسې نه وه نو دوی به پراخ احتجاجونه پیل کړي. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال په عین وخت کې ویلي چې د اسد خان اسکزی د بازیابۍ لپاره به هر ممکن کوښښ وکړي. ایوب ترین معلومات راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سیکرټري اطلاعات اسد خان زګزی د صوبایي مجلس عمله په غونډه کې د ګډون لپاره د جمعې په ورځ د چمن څخه د کوچ په لور په خپل موټر کې روان شوی وو او چې کله د کوچلاخ څخه را تیر شوی دی نو د هغه وروسته لا درک شوی دی. د خبره د اسد خان مشر ورور امجد خان اډوکیټ تیر ماښام و مشال ریډیو ته وکړه او ویل چې اسد خان د پښتورګي ناروغي لري او کچیر سم د لاسره خوش نسو نو د وصیت ته زیان رسیدلی سي.
په 2018 کی د دواړو کوردی چې وی هغه کار پریښی وله هغه سبا د تیو کوردا چواله هغه ډونیټس والا نو یو قسم پر ریسک باندې د ژوندۍ کی نو د خپل ګولې د سهار هم خړل کیږي مخستان هم خړل کیږي نو کدا چې د نو خړل د وسیات چې دی مطلب ډیر توان رسیدلی همش له دغه ځای خواست کو کچی رزمر आवाज هغه خلکو ته رسي چې کم چا له تو سره د عمل کړی دي کم اس کم دا خواست ورته کو چې د دوه سیات خیال وساتي.
د دې څخه لمخه په کوټ پرس کلب کې یو خبري کانفرنس ده وینا کول پر وخت د اومي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان چکزي وویل چې د حکومت ځمېداري ده چې هغه د ولس له ځان او مال حفاظت یقیني وګرځوي. هغه د اسد خان لا درک کېدل په ملک کې د باچا خان د فکر نتیجه وګڼنه او زیاته کړه.
کدا کار غیر ریاستي ادارو کړي هغه کوټو کړي چې په دې ملک کې په دې صوبه کې خصوصا وقتن په وقتن د هغه داسې ناروا عملیات په نظر راځي نو حکومت سره ریاست سره په سختی سره مطالبه کوي چې دا ستاسو عیني ذمہواری ده چې د خپل اولس ته د هغه د ځان د هغه د مال د هغه د عزت د هغه د ابرو حفاظت وکړي نو په هغه فرایض کې دا ستاسو ذمہواری ده چې اسد خان په حفاظت بازیا وکړي او کچیری خدای مکه دا کار زموږ د ریاست ادارو له خوا شوی د سیاست په ډګر کې ورته غوسه ای دی او بلې لارې ورته غوسه ای نو دلته قانون شته دلته عدالت شته هر سزا چې دا خان حق جوړی دی د دا غلطی په نتیجه کې باید زیراوړل سي او په عدالت کې پیښ کړل سي.
پېښه باندې خپل د عوامي نېشنل ګوند مرکزی صدر اسپندی ارولی هم سخت خواشنی څرګنده کړې ده. د بچا خان مرکز پېښور څخه په جارسي وی او بیان کې هغه ویل دي چې چیرې یو سیاسي کارکون محفوظ نه وي نو هلته به د عادي وګړو څه حال وي. هغه د بلوچستان د حکومت څخه د اسد خان څخه سم د لاسه د بازیاب کولو غوښتنه کړې ده. بل په لوته د بلوچستان له وزیر جام کمل خان د اسد خان د غوا پاړه یاد سیوی ګوند ته تسلی ورکړې ده چې اسد خان د مندول لپاره به دوی ټوله ګامونه پورته کړي. د خبره د حکومت بلوچستان ویان لیاقت شوانی و مشال ریډیو ته وکړه او ویل چې حکومتي ادارې به په یوا یاد وی ورځ کې اسد خان و مندي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.
د پنجاب صوبې په منډي بهاودین کې د سپتمبر پر 15مه خبريال عبد حسین عابدی وژل شوې ده. د صافیانو لپاره کارکونکو ادارو د پیښې غندنه کړې او ویلي دي چې عابدی د خپل کار له وژل شوې نو ځکه حکومت باید د پیښې لپلټونو سره سره د خبريالانو خوندیتوب یقیني کړي. بل خو حکومتي غړي وایي د عابد حسین د کورنۍ دښمني وه او دا چې دوی یا حکومت د بیان پر ازادۍ باور لري. انیسا اجمل پر دې موضوع رپورٹ راکوي.
په پاکستان کې یو شمیر خبريالانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د صحافیانو خوندیتوب دی یقیني کړي. دوی دا غوښتنه لږ وروسته وکړه چې د پنجاب په منډي بهاودین کې د سپتمبر په 15مه د جرم او سزا ورسپاڼې خبريال عابد حسین عابدی وشل شو. د خبريالانو ټولنې پاکستان فدرل یونین اف جرنالست یو مشر شوکت پرویز د ستمبر په 18مه مشال ریډیو ته ویل چې عابد حسین عابدی د خپل کار له وجې وژل شوی دی او باید حکومت د وژل شوو صحافیانو د پیښو پلټنې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دوی د عابد حسین د وژنې پر ضد د ستمبر په 19مه د پارلیمان مخې ته مظاهره هم کوي.
عابد حسین د شپې یو بجې تانی ته وروغتل شو او له هغه ځای د بیرته تلو پر مهال په لار کې وو وجل شو. دا څنګه پلټنی دي چې د شپې په یو بجې سوک تانی ته وروغتل شي او بیا چې له تانی زین ورته امنیت هم نور کوي. ویل کیږي چې وسلوالو د ډزو وړاندې چغه کړه چې عابد د یو خبر نشر کیدو له وجې وجنو. دا یو خطرناک صورت حال دی. په پاکستان کې د صحافت حالت داسې دي چې د مجرم مرکی نشر کیږي خو صحافي له مشکلاتو سره مخ دی. مونږ د آزاد صحافت لپاره وهلی ټکولی او گرفتار شوی یو خو اوس زمونږ قربانی داسې شوی چې د صحافت ازادي د رسنو د مالکانو لاس ته ورغلی ده.
شوکت پرویز یادوی پولیسو د عابد حسین د وژنې د شک پر اساس یو کس نیولی چې له ادا سره سم د عابد په وژنه کې لاس لري. د منډي بهاودین تانې له پولیسو سره مو د خبرو هڅې وکړې خو بریالي نه شو. البته د منډي بهاودین نه د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پنجاب اسمبلی غړي ګلریز افضل ګوندل مشال ریډیو ته ویل چې د عابد حسین د وژنې په تور رسنۍ کسان نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې موجوده حکومت د صحافیانو د کار ستاینه کوي او د بیان پر ازادۍ باور لري.
د عابد حسین د دشمنی و او په دې کې د سیاست هیڅ لاس نشته. کوم کسانو چې عابد وژل دي د هغوی معلومات شوي دي. په پاکستان کې صحافیان او میډیا پوره ازادي لري، هر څوک آزاد دي.
په پاکستان کې د بیپلی خبریالانو سازمان آر ایس ایف استازي اقبال خټک بیا ویل چې د پاکستان حکومت او ریاستي ادارې خپلې ذمہواری په سمه توګه نه پوره کوي، ځکه د خبریالانو د تختبونو د وژنو پیښې زیاتې شوې دي.
موږ چې کوم معلومات تر اوسه پورې رسیدلي دي، دغه معلومات په بنیاد موږ دا ویلی شو چې عابد حسین د خپل ژورنالیزم د وجه وجل شوی دی. پاکستان کې ژورنالیزم کول ډیر ګران کار دی. اوس چې دی بغیر د وژنې نه بل خبره څوک چا سره نه کوي. که څوک ستا د رپورټینګ نه خوشاله نه وي یا خوشاله او یا څه اعتراض لري، او زه ګڼم چې پاکستان کې اوس ژورنالیست وژل اسانه ځکه ده چې د پاکستان حکومت او ریاست په دغه حوالے سره خپل آئینی، قانوني او اخلاقي ذمہواری نه پوره کوي. او که څنګه تاسو به کتلی وي چې د فریډم نتورک اوس د سور زمخ کې یو رپورټ جاری کړو، په هغه رپورټ کې موږ دغه د سرکار نه د وزیر اعظم عمران خان د حکومت نه موږ ته دا اطلاعات موږ سره شریک کړي دي چې په پیلا دوه شپېتو کابینې میټینګونو کې د ژورنالیستانو وژنې، تختونې یا پاغې گزارونه په والی سره هیڅ ایجنډا نه و.
خبریال جاوید عزیز بیا وایي چې په پاکستان کې حالاتو ته په کتو باید خبریالان متوازن خبرونه جوړ کړي او خپل امنیت ته لومړیتوب ورکړي، ځکه چې امنیتي او ریاستي ادارې عام تن یا صحافي ته امنیت نشي ورکولې.
په دې ملک کې یو ډیر غټ کانفلیکټ تیر شو، افغانستان سره بارډر په وجه دلته ډیر زیاتې لکه یو وار لایک سچویشن تیر شوی دی. په هغه کې خلکو رپورټینګ کړی دی، جرنلستانو ډیر بهادرۍ سره هغه سپاٹ ته ورغلي دي او ډیرو کسانو پکې خپل ځانونه بیلو دي. هغه ایشوز چې په هغه کې مونږ ته دا ښکاری چې یاره خطر ده، نو کوشش پکار دی چې هغه په داسې طریقه رپورٹ کی، ولې چې رپورٹ کول خو زمونږ فرض دی، په داسې طریقه رپورٹ کی چې د خپل سکیورټی خیال پکې وساتل شي. که چېرته تاسو وګورئ داسې خلکو ته تھریټس هم دي، نو ورسره ګارډ شته نه د هغې د کور سکیورټی شته. زمونږ کار، زمونږ ډیوټي چې دا هغه خلک خبرول دي په طریقه باندې.
د بیپلی خبریالانو سازمان وایي عابد حسین عابدی پر روان کال کې ووم خبریال دی چې وجل کیږي. حکومت د 2019 کال په ستمبر میاشت کې اعلان کړی و چې لمطبوعاتو خبریالانو سره اړوند کیسونو یا مقدمو سړونو لپاره ځانګړي عدالتونه جوړوي.
یار ګورګینیا د مشال ریډیو را نور کړه.
مشال ریډیو دی خدای نور کوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خو اختیار اغلا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی. په خیبر پختونخوا کې له 20 سپتمبر د ټولو سرکاري او شخصي پرایمري سکولونو د بیرته پرانتل کېدو امکان څرګند شوی. د تعلیم محکمې چارواکي په دې وایي په دې اړه حتمی پریکړه لا هم نه ده شوې. حکومت ویلي چې سکولونه باید د صحت محکمې د لارښوونو په رڼا کې پرانستل شي او دغه ته تیاری هم ونیول شي. چارواکو زیاته کړې د هغو سکولونو پر ضد به کاروایي کوي چې له کورونا وایرس د حفاظت پر لارښوونو عمل نه کوي. تفصیل له پیښوره شبیر رحمت جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا تعلیم محکمې او لړپوړو چارواکي حافظ ابراهیم مشال لیډو ته د سپتمبر په 28 مول چې په 28 سپتمبر په مرکزی سطح شوې غونډه کې د صوبو سره د سلا مشورې ورستو مرکزی حکومت دا پریکړه کړې و چې په 28 سپتمبر به ټولې پرایمري که سرکاري دي که شخصي سکولونه به په ټول ملک کې خلاصول شي، ولې لا تر دې دمه د مرکزی حکومت لخوا ختمي پریکړه نه درغلې. خو دوی وایي چې د ټولو ادارو مشرانو ته مدا هدایت دي چې کرونا وبا لا ختمه ده نو د دینه د بچ کېدو دی پوره پوره احتیاط وکړی شي او د ماسک استعمال نه علاوه د ماشومان لپاره د لاسونو بیا بیا وینځلو تنظیم او د سماجی فاصله دی پام وساتل شي
ګورنمنټ کوله قبل زده فیصله وکړه چې موږ اول هاي هایر سیکنډري کوله وکړو یو هفته بعد لاسو شو ان سی او سی چیر اوس مډل کوله او دا ډیسیژن مو شو چې د پرمدي لپاره و بیا موږ بل ان سی او سی لاس کو دا نه رسته به ډیسیژن کو ټینټیټیولی ډیسایډډ او دا اوس لکه فاینل ډیسیژن به راځي نور شي دین نو موږ ټول ډی اوز نه پریپیرډنس دا ریډینس سرټیفیکیټ اغسته وي او هغه د هر ستون نه اغسته وي دې ته سو فیس جری شوی دی پالیدنه ته هم بچو ته هم نه دا اوس
په خیبر پختونخوا کې د سرکاري استادانو د اتحادیې مشر عزیز الله خان مشال لیډو ته په دې حق لول چې په سرکاري سکولونو کې د غټ شمیرې له وجې په ځینې احتیاطي لارښوونو عمل لګران وي خو ولې دوی به خپل پوره پوره هڅه کوي چې د ماشومانو د دغه ناروغۍ نه د بچ کېدو پام وساتل شي
25 ستمبر باندې زمونږ د صوبې خیبر پختونخوا پرایمري سکولونو د کولاوېدو فیصله حکومت کړی ده په دې کې چې کوم ایس او پیز راغلي د ګورنمنت ډیپارټمنټ طرف نه راغلي چې ماشومانو ته د اوبو تنظیم او د صابون تنظیم او د سینیټایزر او دغه هو ضروري خبره چې دغه بکاو مونږ کړیم دي او یو خبره دا ده چې لکه په پرایمري سکولونو کې نو په هر یو سکول کې په هر کلاس کې دا کم سے کم شپیتا او یا اتیا پورې ماشومان ناشتی نو شپیتا والا یا او یا یا اتیا پورې والا په یو سکول کې په یو کمره کې ناشتی نو زما په خیال چې دا غوی د پاره بیا غ سوشل ډیسټنس او بیا غ سو 20 باندې عمل درآمد دا بلک شانته مشکل وی کو به مونږ خو نو مونږ ته بلک ډیر مشکلات زکه وی چې زمونږ سره په سرکاري سکولونو کې د ماشومان تعداد زیات دی
د تعلیم محکمې ډایرکټر حافظ ابراهیم په دې حق لول چې دی وړاندې نه ټول سکولونو ته هدایت کړی دی چې په کم کلاسونو کې شمیره د ماشومانو سیواوي هغه دې تقسیم کړی شي ځکه چې د دې ناروغې نه د بچ کېدو لپاره سماجی فاصله ډیره مهمه ده
ډیسټینسینګ په حواله باندې دا خبره ده چې کلاس کې شې دي نه په یو ځل باندې نشي کېږي په هر کلاس کې تعداد ډیر زیات وي نو هغه ته موږ ویل چې دا تاسو تقسیم کړئ نو په سیکشنو کې تقسیم کړئ او هغه ته ټیچینګ کوئ
دا رنګ په خیبر پښتونخوا کې د شخصي سکولونو یا پرایویټ سکولونو اتحادیه غړي وای چې دوی هم په هر ډول تیاریاں او تنظیمات وړاندې کړی دي په پیښور حیات آباد کې د یو شخصي سکول مشر استاد سایم اجمل په دې حق لوایي
کوم حفاظتي تدابیر دي نو هغه پوره پوره په خیال ساتل چې ان شاء الله فرست نه کوم پلان دی لیول له هغه څخه شروع کیږي پلان د ماشومان برازي نو ان شاء الله څنګه چې کوم تنظیمات کوي د پاره نو هغه روان دي موږ یې 20 بار کې کوم سټیټس وغیرہ دی هغه موږ ارینج کړی دي ماسک مو راغلي دي ماشومان ته سوشل ډیسټنس هم ماشومان کې به موږ ساتلو کوشش کوي چې لکه هر یو ماشوم چې نه هغه دی پراپرلی ات لیست 1 میټر دی باندې کینی او مرحله وار دی راځي کوم تاسو چې دا دی کمپلیټ شي بل دا او په سموار وغیرہ ماشومان ته کوم دی مختلف ځایونه چې موږ ته نشي دي
دینه وړاندې د پاکستان مرکزی حکومت د پریکړه ورستو د 15 سپتمبر نه په ټول پاکستان کې غټ کلاسونه شروع شوه د هغې ورستو په 13 سپتمبر باندې مډل یا د شپږم نه تر اتمه پورې کلاسونه شروع شوي وو د هغې ورستو د کرونا وبا پر ضد اعلان شوي ایس او پیز باندې عمل درآمد نه کولو په وجه ځینې شخصي سکولونه تړلې شوي او جرمانه شوي هم وو د پام وړ ده چې خیبر پښتونخوا کې دا وخت د جون 28 نیټې پورې د سرکاري شمیرې تر مخه سکم 14,000 کسان کرونا وایرس اغیزمن کړی دي چې پکې تر دې دمه خوښه 2,500 مړ شوي دي او خوښه 14,000 ناروغه واپس روغ شوي دي او دغه شان په ټول پاکستان کې د کرونا ناروغۍ نه د واپس روغېدو شره خوښه 95% ته رسیدلې ده شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مور وړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي په لاس او غېګ روغبړ مکوي کڅوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي
مشال ریډیو دردونکو په پیښور کې د غرمې 12 بجې کې دونکو دی د خبرونو لنډیز له ګل ایاز اور.
د افغانستان د ملي پخلاینې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله باندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدکات کوي. نوموړی په درې ورځني سفر په اسلام آباد ته رسیدلی وو او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقات کړی وو. د افغانستان لپاره د وزیر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق خان وایي په خیبر پختونخوا کې له افغانستان سره تړلې ټولې پولې به په اونۍ کې څلور ورځې لپاره خلاصې وي. نوموړي په ټویټر باندې لیکلي چې د تورخم په ګډون په خیبر پختونخوا کې له افغانستان سره ټولې پولې د نهي چهارشنبه زیارت او خالي په ورځ د مسافرو او عام خلکو تک راتګ لپاره پرانستل شي. د حکومتي اعلان وروسته نن سهار د تورخم دروازه پرانستل شوې او خلک ترې تګ راتګ کوي. دا پاکستان اپوزیشن ارګون مسلم لیگ نوم د اعتصاب قومي ادارې لخوا د تور پیسو د سپینول یا منی لاډرنګ په تور د دوی د مشر شهباز شریف نیول د مخالفو سیاستوالانو د خاموشه کولو سازش بللی دی. دا خبره د دې ګوند مرستیالي مشر مریم نواز پرون په خبري کانفرنس کې کړې ده. حکومت دا تور نه ردوي. په پاکستان کې یو شمېر خبرارانو د حکومت غوښتنه کړې چې د صحافیانو خوندیتوب یقیني کړي. دوی دا غوښتنه لا وروسته کړې چې د پنجاب په منډي بهاودین کې د سپتمبر په 15مه د جرم وسزا او رسمانی خبریال عابد حسین عابدي ووژل شو. د خبرارانو ټولنې پاکستان فیډرل یونین آف جرنلس یو مشر شوکت پرویز پر مشوره وکړي چې حکومت دې باید د ووژل شو صحافیانو د پیښو پلټنې وکړي. حکومت وایي په دې اړه پلټنې کوي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو کنځیو شمیر 3,00,000 واوړي. دا کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې تر نن سهار پورې د کورونا وایرس وجې 6,415 کسان مړ شوي خو 2,06,000 زیات کسان رغېدلي او د ملګرو ملتونو عمومي مشر انتونیو ګوتیرش له ارمنستان او آذربایجان غوښتي چې په ناګورنو کاراباخ سیمه کې زر تر زره تاوتریخوالی ودروي.
مشال لري اولند خبرونه مورید لوس رازیو بل رپورت ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر پر 28مه د مومندو او باجوړ دوري کړی او الته په خبرو کې ویلي چې پسیمه کې د روزګار موکو پیدا کېدو دارمدار ترډې د افغانستان د روغې جوړې د خبرو له بریا سره تړلې. نوموړي زیاته کړې حکومت یې پلان لري چې افغانستان سره پر پوله کاروباري مارکیټونه جوړ کړي. نوموړي په مومندو کې د یو شمېر پرمختیاي پروژو پرانست هم وکړه. د مومندو او باجوړ ځینو کسانو بیا ویلي چې وزیر اعظم باید په دواړو ضلعو کې د تعلیم د ودې پروژې پرانستې وي په دغه برخه کې کار کړی وي. د شانواز ترکزی رپورټ.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د تیرو اویو کارونو راهسې د قبایلي سیمو خلک د ترقۍ نه محروم پاتې شوي. نوموړي دا هم ویلي چې د افغانستان د امن سره به منځنۍ ایشیا ته د تجارت موقع پیدا شي.
بارڈر مارکیٹس کھولنے شروع کرنے لگے ہیں.
دیوے چ مونگا ہا خلق دا پارا چ کاروبار کوی مونگا پورا تیارے کو چ دا ہوی دا پارا پ بارڈر مارکیٹوں نہ جوڑ کو او ہا خلق چ دا افغانستان میں کاروبار کاو موقع ورتا پیدا کرو او دا ہم دیر لوی زیرے دے چ پ افغانستان کے طالبان او دا افغان حکومت ترمنزا دا جوڑ جاڑی خبر روانہ شوی. مونگا ٹول دعا کو چ دا کامیابی شی.
ہم سب دعا کرتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو جائے.
نوموړي دا خبري اول د محمدو او ورستو د باجوړ ضلع د دورې په محل کړي. عمران خان په محمدو کې د ناقې سرنګ او ورسره د شیخ زید روډ چې د ګنداو نتر د محمدګټ پورې درې کال وړاندې جوړ شوی پرانستای هم وکړه. د محمدي او ځوان پرویز خان وای چې وزیر اعظم په خپل وای چې دا خلک د ترقې نه محروم پاتې شوی. نو په کار ده چې وزیر اعظم پسمانده پاتې شوی خلکو له د ترقې کومه نوې منصوبه راوړي وي.
ځړې منصوبې د تیر دورې حکومت نو باغې باندې دوی خپل دغه کریډټ سی واکې چې دا موجوده کار چې شوی دا زمګ په ټرم کې شوی دی او راتلونکي وخت کې بم کو څنګه دې نه مخکې وزیر اعلی صاحب هم تیر شو. هغه د زړې منصوبې او د غي دوباره ابتتاغانی کول نو دین دا دوره او یو مسکن دوره.
وزیر اعظم پاکستان عمران خان ورستو باجوړ ته هم تلو او په هغه ځای کې هم د خلکو سره ولیدل. د باجوړ وسیدونکو یو خبريال بلال یاسر وای چې د دوی تمه و چې ګنې وزیر اعظم کوم نوې منصوبه د دوی لپاره راوړي لکه تعلیمي ادارې او نور خود دوی خواهش پورا نشو.
وزیر اعظم په خپل وینا کې ویل چې دلته زه د ګریډ افتتاح کوم، دا هغه ګریډ دی چې د دې په شپږم ځل باندې افتتاح وشوله. نو دا هم زړه منصوبه وه. دغه رنګې هغه وویل چې د محمد ګټ نه والا تر د مونډې پورې د روډ، نو د دې نه مخکې که ستاسو یادی پاک پورسز د دې اعلان کړو چې موږ دا روډ جوړو او په دې باندې کار هم د مخکې نه شروع دی. په خپله وینا کې صرف نصیحتونه وکړل، نورې عوامو ته هیڅ ور نه کړل.
وزیر اعظم پاکستان عمران خان دا هم وویل چې د قبایلي زلو د پاره چې کومې پیسې د ان اف سی ایوارډ په مت کې منظورې شوې وي، نو صوبی هغه روپۍ دې زلو ته نه ورکوي، خو وفاقي حکومت بیا هم کوشش کوي چې د دې زلو د ترقۍ لپاره کارونه وکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
د خیبر پختونخوا په سوابای کې د واکمن تحریک انصاف ګوند ځای مشرانو د سپتمبر پر 20مه یو ورځنی کسان کنونشن جوړ کړو. دا غونډه تر ډیره د تماکو د کروندګرو پر ستونزو د خبرو لپاره جوړه شوې وه. غونډې ته د قومي اسمبلی سپیکر، د مرکزي او خیبر پختونخوا حکومتونو وزیرانو، په قومي اسمبلی کې د تماکو په اړه د جوړې سب کمیټې یوې مشرې او د کروندګرو استازو ویناوې وکړې. د تماکو کروندګرو کاروبارانو حکومت غواړي چې تماکو ته هم د فصل درجه ورکړي او هر کال د دې د فی کیلو پیداوار د مصرف په ټاکلو کې له دوی سره سلا مشوره وکړي. په قومي اسمبلی کې تماکو د پاړه د جوړې سب کمیټې مشره د خیبر پختونخوا په حکومت غږ کوي چې د دوی د سفارشاتو پر رڼا کې د کروندګرو ستونزې حل کړي. پر دې موضوع دا رپورټ درته لرو.
د قومي اسمبلی د سپیکر اسد قیصر پر فیسبوک پاڼه د سوابه په کونډک لیکي شوی کاشتکار کنونشن ته د دوه وینا عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوې دي. نوموړي غونډې ته ویلي د خیبر پختونخوا په تیره د سوابه د پام وړ شمیر زمیندارو د ژوند دارومدار تر ډیره د تماکو پر آمدند دی. سپیکر زیاته کړې همدې ته په کتو اوسنی حکومت پر تماکو لګول شوي 300% مالیه 10% ته راټیټه کړې. نوموړي کروندګرو ته ډاډ ورکړل چې حکومت په داغوی د ستونزو د حل او د ژوند ښه کولو لپاره هر ممکن کوښښ کوي. د سوابای کنونشن ته د پاکستان د تماکو کروندګرو د ټولنې مرکزی چیرمین لیاقت یوسفزی هم وینا وکړه. د سپتمبر پر 28مه له مشال لډیو سره په خبرو کې خپلې هغه غوښتنې تکرار کړې چې د غونډې مخې ته ایښې وې.
کاشکارانو د وفاقي حکومت په دې والا باندې شکریا ادا کړه چې په تیر حکومت کې کوم ټیکس لګېدل و دغه ټیکس ختم کړی شوی و او د هغې په وجه باندې د زمیندارو تماکو ډېر په اسانه باندې خرڅ شوی و. په دې موقع زمیندارو دوه مطالبې پیش کړې چې یو د کاستا پروډکشن چې کوم عمل کېږي رندارې د زری ماهرینو په نگرانۍ کې وشي. د دې نه علاوه دا مطالبه وشوه چې تماکو لري د فصل درجه ورکړي او د دې اختیار دې پښتونخوا صوبې ته حواله شي.
د سوابې د یار حسین کلی حاجی ذوالفقار چې د تماکو کروندګر او هم یې کاروباری دی وایي سوابې د نړۍ تر بل هر ځای ښه تماکو تولیدوي، خو په خبره چې د فصل او کروندګر په لوي حکومت هیڅ توجه نه کوي. د له حکومت غواړي چې په صوبه کې د تماکو نندارتونونه جوړ او نړیوال سوداګر ورته و بلي.
کال دې کمرې دې ستو 202 روپے دا انتهایی کم نه، کم اس کم 230 روپے ته لګ خرچ راځي د کیلو په حساب باندې. جی بنیادی مسله دا ده چې دلته کې یو ایکسپورت پروسیسنګ زون جوړ شي. زه دا او داوی فروام چې دی وخت کې د پاکستان کوالټي په ټولو کې ښه کوالټي دا ده، ولې چې دا هغه څه په غمن ول لغ باندې کیږي، هغه ماشینی طریقې کار باندې نه کیږي. په ځای د دې چې دا کپنو ول نه دغه د بهر ول خلک دي هغه په ګران ریټ باندې اخلي، نه دلته به د زمیدار نه ډایرکټ په ډایرکټ باندې په اسان ارزان ریټونو باندې اخلي. زمیدار نن په خپل وسایل لټي او د حکومت طرف نه هیڅ قسم د لغ نشته.
د قومي اسمبلی سپیکر د زراعت په قائمه کمیټه کې له تماکو سره د تړلو مسلو د حل لپاره یو سب کمیټې جوړ کړی ده چې مشرۍ د تاریخ انصاف یو غړی شاندانه ګلزار کوي. نوموړی هم د سوابه په کسان کنونشن کې ګډون کړی او د سپتمبر پر 28مه مشال ریډیو ته وویل حکومت د تماکو کروندګرو له ستونزو خبر دی او د حل لپاره سنجیده هڅې کوي. دی البته د 13م آئینی ترمیمی بل په یادولو د خیبر پختونخوا له حکومت وغوښتل چې د دوی د کمیټې د سفارشاتو په رڼا کې د تماکو کروندګرو ته د مرستو او مالی ګټو رسولو په چارو کې خپل رول ولوبوي.
ډېر کشکاران دا وی چې تماکو ته نارکوټکس لیست کې دی اچولې ده. خو چې موږ چیک کړو نارکوټکس لیست هغه کې ټوباکو لیف نشته. دا فوټ کې خوله راځي ټوباکو کنه. او سیګریټ دا خو صحت خرابې صحت خو کینا. موږ دا خو نه غواړو چې بس دا چې کوم د تماکو کاشکار دی بس ټول مخ خپل ګوتې سوځي. پکار دی چې دی دی هغه مواقع ملاو شي چې کوم نور فارمس ته ملاویږي تاسو چینو والو ته وګوره غنمو والو ته وګوره. پکار دی چې کم تماکو کې پی کې کیږي هغه د پاره دا رول کې پی ګورنمنټ دی چې تماکو په دې صوبې نه نوځي سیګریټ وته شي.
د سوابه د حسین حاجی ذوالفقار چې د تماکو کاروندګرو کاروباری دی د پاکستان ټوبیکو بورډ د شمیرو پر اساس وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت تیر کال د ټوبیکو ډیولپمنټ سیس په نوم 1.5 ارب روپۍ ترلاسه کړي دي. نوموړی زیاتوي حکومت مکلف دی چې دا پیسې د تماکو کاروندګرو د خیر ښېګڼې او د دې صنعت د ودې پر چارو ولګوي. د کامی اسمبلی سپیکر اسد کیسر د سوابه کسان کنونشن ته ویلي دی به د کروندګرو د غوښتنه چې تماکو هم باید یو فصل وګڼل شي د زراعت قائمه کمیټې ته وړاندې کوي او که کوم قانوني مشکل نو هرومرو به پوره کړي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب
اوریدونکو. هر کال د سپتمبر 9مه د زړه د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په دغه لړ کې پرون د خیبر پختونخوا د سوات مرکز منګوره کې د دوایانو یوې کمپنۍ یوه غونډه جوړه کړې وه چې ډاکټرانو ورته ویناوې وکړې. په دې غونډه کې د سکولونو زده کوونکو هم برخه واخیسته. د مشال لړیو خبریال نیاز احمد خان معلومات راکوي.
منګوره کې د پریس کلب په حال کې جوړ کړی شي دستوري ته د سیدو ګروپ لوی اسپتال زړه وارد مشر ډاکټر عبدالهادي د زړه بیمارو جوړېدو په اړه وویل چې په ټوله نړۍ کې د زړه رنځوران په لوی شمېره سره دي، خو دغه شمېره بیا په پاکستان او خواوشا هیوادونو کې زیاته ده.
تقریبا په دنیا کې نن سبا چې دي د ټول آبادی 25% فلک دا هغه دي چې بدو کې پته ده چې عادته د زړه تکلیف ته یا د فالج دا هغه ډاکومېنټډ خلک دي. زمون چې کومه ایریا دا جنوبی ایشیا چې ته مونږ وایو پای کې زمونږ پاکستان هم راغی زمونږ صوبه به کوم راغی، نو تقریبا دا سدي سي د 35-40% پورې دا فیګر نه سبا چلی بدی. په دې کې خوش قسمتي دا چې د مرګ ریشو نسبتا خو پوره کم ده. مونږ دا 35-40% والو دین بیا مونږ 100 بیا روخو. په دې کې تقریبا د 10-15% پورې بیا د مرګ چانسز دي. صرف د هارت اٹیک نه ډایرکټ مرګ چې دی کنه هغه ریشو اغشتا په نسبتا کم ده. خو دا هغه خلکو د مرګ چانس زیات دي چې دا عمر زیات دي، یا وسره د ډېر زیات دي شوګر او ګردو مسله وا بلډ پرشر ډېر زیات او نو کنټرول، دا هغه خلکو د مرګ چانس بیا زیات دي وسره.
ډاکټر عبدالهادی زیاته کړه چې د زړه ناروغي زیاتره د ورزش نه کولو، وړ او ترسخونی خوراکونه خوړل او د ذهني تناو نه جوړیږي. کچره عام تن په خپل خوراکونو کې بدلون راوړي نو ډېر حد پورې د زړه ناروغي څخه بچ کېدای شي.
کچیده د کچي غوخي یا د غټي غوخي اډر ورکې خوده دی توي خیر دی مه په کې یو کیلو په کې مه ورکې خیر دی کنه جی. چې کوم اس کې ماغو ته مونږ دا و چې دا غټي غوخي استعمال کم نه کم شي. خو د دې په بل لاین باندې کوم را شو د سبزیانو استعمال ډېر زیات پکار دی. د سبزیانو په استعمال باقاعده ریسرچ کیږي او دغه په بنیاد هم دغه خبره کوم چې د سبزیانو استعمال د تازه فروټو استعمال مزګه زه تاسو ته چې موسمي چې کوم میوه اویلیبل ده هم چې هغه موږ استعمال کړو هغه بیا ډیره زیاته خده. او موږ چې کله مریض چټی کو اسپیټال نه کوټ زیاده هټ اٹیکي نو موږ ته ګور شي آیا د فاینانشلی د مریض څنګه دی هغه یو ایوریج فیملی سره تعلق سره موږ ته چې اجي سه کور کې سپخې کې هغه خره.
په دستور کې شریک د 12م جمعه زده کوونکې ولی الله وای چې دوی سیمینار کې ډیر څه زده کړل او دغه رنګه دستوري بیا بیا پکار دي.
دا ڈاکٹر صاحب منگ دا ڈیر خلی خبریں کڑے واقع نہ منگے زما چکم مین پوائنٹ مائز دے کو ناغدہ خوراک پہ مطابق باندھے چھ تاسو بچنگا خوراک اخلے نو آگو دا ہوئی چھ تاسو ڈیر چربی غوخا دا بنے استعمال ہوئے گھٹا غوخا اور کم چھ ریگولرلی لگ لگ ہفتے کے لگ ڈیر استعمال ہونا نقصان نہ رسائی ہو ریگولرلی چوک ہر روز استعمال ہو بیا دسی دا ڈیر نقصان ہے دا یو گٹ پوائنٹ منگا اور ریگولر واک لگا دا واک چھ تاسو دا ورزش وغیرہ دا تاسو شوگر اور ہارٹ تپارا ڈیر خائی نو دا منگا ڈیر خا پوائنٹ اس دکو
دستوری تابعہ کون کے مشر نجیم حمید وائی چی دوی بنیادی مقصد عام ولس کے دزرا ناروغو متعلق پوہا راوستل دی
یعنی عام خلق کو تدا پتہ ہو لگی چہ رز دزڑا حفاظت سنگ کی گی اور دزڑا اہمیت سمرا دے نو داغے پہ بیہا پا نظم کو گرو زمن گا بادی نن سبا دزڑا دا بیماری شکار دا دا بلڈ پریشر بیماری شکار دا پالج شوڑے رسی واقعی گی نو دا دی دا پارا چہ رز زمن دا پارا پا جون کی سد اسی حالات سد اسی طور طریقے اپنا حل پکار دی چھ پاغے پا ذریعہ زمن گا دا بیماری منگا بچ کو زڑا بچ شو ٹول بدن بچ شو بلڈ پریشر کنٹرول شو ٹول بدن دا مختلف بیماروں منگ بچاؤ شو شوگر کنٹرول شو دا ڈیر مسلو نہ زمن بچ زمگا بنیادی چیری بدن ناگا حفاظت وشو نو جکل پسیت سڑے روغی ناگا دا جون باقی حلی زلی چی دی ناگا پاس آنا کولی شی
دستورا کی اویل شوال چی سخ کال دزرا رنزونو نڑیوالی ورز نارا دا دا صحت مند زرد پارا زر استعمال کئی چی مقصد دی دادے چی عام اولس دی دزرا ناروغی نا بچکی دو لپارا پا جون تیرولو کی احتیاط نا کار واخلی نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
د مشال رادیو خپرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز 520 شارټ ویوز 2113 15315 او 15155
د بلوچستان په ژوب کې یو شمېر ځوانانو د اشر په نوم یو ټولنه جوړه کړې ده چې هدف یې په خلکو کې د ماحولیتی شعور پیدا کول لپاره کار کول دي. د ټولنې مشران وایي د ونو بوټو د کرو د هغو د ساتلو لپاره دوی کار کوي. دوی له ځایي مشرانو ځوانانو او دینی عالمانو هم په دې لار کې مرسته غواړي او تر ډیره د کومک په ترلاسه کولو کې بریالي شوي هم دي. نجیب عامر په دې اړه د تفصیلي رپورټ لري.
د شوب ته ځوانانو یوې ټولنې د شنو او سمسورو سیمو د زیاتولو لپاره په ولسی ملاتړ کار پیل کړي. دوی ته ځوانانو مشرانو دینی عالمانو د چارواکو نه غوښتنه کوي چې خلک دې د چاپیریال ښې ساتنې ته متوجه کړي. دوی د اشر په نوم د ټولنیزو رسنیو د یو ګروپ نه کار پیل کړي او اوس یې په کلیو بانډو کې له خلکو سره لیدل کتل او هغوی ته د ځنګلونو ځنګلي ژویو او چاپیرچل د حفاظت په اړه معلومات ور کول پیل کړی دي. سالمین خپلواک د دغو ځوانانو مشر کوي. نوموړی په خپله د ژوب سیمې سره تعلق لري. هغه وایي د ونو بوټو کرلو خیال سنوي خیال نه دی. ل پیړیو راهیسې زموږ مشران په خپلو مټو دا کار کوي او اوس هم هغوی ګڼي چې دا کار به په ولسی ملاتړ پر مخ ځي.
په مختلفو کلو کې، په مختلفو سیمو کې، په مختلفو علاقو کې موږ کمیټې جوړې کړې دي. دا کار دوه درې شیان غواړي. په دې کې اول چې کوم دی انسانان جلتا سره ملګري وی، دویم لتا سره وساحل، دریم لتا سره مزکه، چې دا درې سیزونه لتا سره سی بیا ته دا کار عملی کولای شي. نو په دې کې چې چرته موږ ته اجازه ملاو سوی دی او څومره زموږ وساحل دی او څومره موږ سړی را سره دی، د دې مطابق موږ کار کوو. نو په دې کې موږ اول لري په ژوب کې یو درې لوکیشنز پارت سپورټس معلوم کړی دی چې موږ په دې کې به ونی بوټي بلګو. هغه سرکاري ادارې دي. سرکاري ادارې معنی زموږ کالجز چې کوم دي، په دې کې دا ډیر وران دي، په دې کې داسې کار نه سوی. نو موږ په دې کې به اول پروجیکټ کې به کار وکړو. په دې درې ځایو کې به موږ درختې ولګوو، ونې به ولګوو، چې له موږ سره وسایل څومره څومره پیدا کېږي موږ به دا بهیر چې کم دی دا به موږ جنوبي پښتونخوا ته بیا پسې خوروو به.
سالمین خپلواک وایي هغوی یوازې نیالګي نه کینوي، بلکې دا کار هم کوي چې خلک پر دې پوه کړي چې دا نیالګي بیا ساتنه هم غواړي، سو لوی شي، ونې ترې جوړې شي او د خلکو په کار راشي. بلوچستان د رقبې په لحاظ د پاکستان تر ټولو لویه صوبه ده. همدې صوبې مرکز اسلام آباد او نورو صوبو ته سویګیس هم ورکړي، خو په خپله د دغه ځای خلک ورته دومره لاسرسی نه لري. خلک د سون د موادو د برابرولو لپاره مجبور دي چې لرګي وکاروي. لرګي له ځنګلونو راځي. او که خلک همدا سي بې دريغه کاروي نو اخر به هم زنګلونه ختم شي. سالمین خپلواک وای د دې لپاره چې خلک قیمتي ونی و نه وهي یو متبادل لاره ورته لټول پکار دي. هغه وای حکومت ته په دې اړه یو وړاندیز هم کړی دی.
او دا ډېری قیمتي درختی دي، ډېری قیمتي ونی دي، خاص دا د زیتون والا زیادوم او د زنغوزی والا زیادوم. نو دې لپاره ما تجویز دا ورکو چې تاسو کدلته یو مینی فورست یو کښنی ځنګل ته جوړ کړئ او په 200 په 200 اکړه باندې چې خلک او دا لرګي ایز ایندن دوی استعمالوي، اور ته پاره استعمالوي، نو دلته به خلک بیا دا چې کوم لاول چې کوم ځنګلات دي دا به زموږ بچاو سي، خلک به بیا له دې څخه کار اخلي. نو حکومت هغه باندې هم کار روان کړی دی، هغه هم پروف سوی دی. نو ګورو چې کله عملی وسی ولی چې دا سرکاري حکومتي کارو کې لږ داس تاخير وي.
ډاکټر عبدالرزاق کاکړ د بوري یا لورلای اوسیدونکو دی او په انیمل ساينس کې پی ایچ ډی کړی دی. نو وړه دا مهال په متحده عربی اماراتو کې د یو شرکت سره کار کوي. هغه وایي د ژوب د ځوانانو هڅې د ډېرې ستاینې وړ ګڼي او مشوره به د ځوانانو او د سیمې خلکو ته داوي چې میوه‌دارې قیمتي ونې دی وکړي.
موږ هغه درخت کرلای شو چې میوه کې یو دغه په دنیا کې ډېر غټ ډیماند دی، لکه د بادام ونې سي دي. بورې یو وخت کې د زموږ لورلای صورتای دا یو وخت کې ګرد بادام بیا مطلب غلطي فیصله خلکو کې عدالته والته وغورځیدل، اوس بیرته خلک بادام لره روان دي. دا نو موږ مثلا د زیتون دی، زیتون زموږ وطن شکولای سي، مطلب وکړل سي دغه سي انتهایی د سخت حالات مقابله کولای شي. زموږ د خوای انزر دي، زموږ په خوای کې اوسم ځنګلي انزر ستا دا نو نه ډیر بوټي دي، ډیر بوټي دي، شاید زه مطلب د ګور دنوم یا زما له زیر اوسې لانه کوم. دا نو نه شنی دي، دا پسته ده، پسته کېدلای شي، ولې شنی چې دي د پسته جذاب جدي نو شنه کېدلای شي، پسته هم کېدلای شي.
د کرکېلې د چارو پوهنوای هر ونه په هر سیمه کې حاصل نه ورکوي، ځنې ونه په مخصوصو ځایونو کې خو ده کوي. د زری چارو پو ډاکټر قاسم کاکړ وای د دې لپاره اسانه فارموله دا ده چې وکتل شي کومې ونې او کوم بوټي په تابي ډول په یوه سیمه کې راشنه کیږي، نو هماغه ته دې پاملرنه وشي.
زموږ اوبه ضایع کیږي ډیری، نو بیا په دې کې مختلف علاقو دپاره مختلف کار کول غواړي. که چیرې د مال سهارنې دپاره کومه ځمکه ده په هغه کې د وښو تخم پاشل دي چې په کوم کې غریزه علاقه ده او په دې کې کوم بوټي لګول دي، دا ډیر مهم کار دی، دا ډیر ضروري کار دی. موږ په کار دی چې ځایي بوټي ولګوو چې زموږ د وطن په لوخته په ځنګل چې کوم ځایي بوټي دي چې هغه موږ دغه کو دغه نرسریانه غونه الخانی جوړ کو او هغه موږ کو، نو دا بالکل مهم کار دی. او دا باران بدلته زیاتیږي، دا سیده او به بدلته زیاتیږي، چې زموږ موږ زیات بوټي ولګو عمر به زموږ هغه موسم هغه سره برابرې.
ډاکټر قاسم کاکړ وای دا غوی د سیمې کروندګرو لا پکار دی چې د پخوانیو دودیزو طریقو پر ځای په جدیدو طریقو زمیداری وکړي، په دې توګه به هغه ښه حاصل لاسته راوړي شي.
چې موږ خلک زراعت کوي، نو زراعت سره اوس د نوې ټرمینالوژي اګرو فورېستري دا دی چې د زراعت سره ته ځنګلي بوټي ولګي. ستا چې کمی ویالې دي په والو باندې یا ستا کوم د اوبو لارې دي د باراني اوبو لارې دي پر هغه باندې ته پکار دی چې چینار دی، سپیدار دی، ولد دی، نو دا دا چې څومره زیات لګوږي. یوه مهمه خبره دا ده، زموږ چې کوم خلک زری فارم لري، دغه لري لاغه سره غواوي او دغه هم لري، لاغه سره ډیر اسانه په ډیر اسانه ټکنالوژي باندې بایو ګیس جوړېدلای شي. دغه کور د ضرورت د پخلی ضرورت دغه چې دی هغه پغه کې پوره کیږي. نو د دې متبادل لپاره د اګرو فورېستري کنسپټ ډیر زیات ضروری دی. هر سړی په کار شي د میوو د سبزی له بوټو سره سره نور د نور بوټي خامخا ورګي چې هغه په دې باندې وکړي.
دا ژوب ځوانان هڅه کوي د ونو بوټو کرلو او ساتنې ته ولسم لا تړ تر لاسه کړي. هغه د ځای ځوانانو، ملکانو، قامی مشرانو او دینی عالمانو سره خبرې کړې او لاغوی مرسته غوښتې ده. سلامین خپلواک وایي پښتانه د مشرانو او په خاصه توګه د دینی عالمانو خبره ارو مرو اوري، نو هغوی ځکه ورسره غږېدلې دي. حافظ عثمان اختر د ژوب دینی عالم دی. هغه مشال لډیو ته وویل ځوانانو چې د ونو بوټو د کرلو کوم بهیر پیل کړی هغه د ډیر ثواب کار دی.
زموږ د ژوب په سیمه کې چې ځوانانو کوم کار پیل کړی دی د ونو درختو لګولو غه ډیر عظیم او اهم کار دی. قرآن مجید کې خدای پاک د درختو یو کم شپېته واره ذکر کړی دی او داسې په صورت تین کې په انځر او په زیتون باندې چې موږ شوون ورته یې په دې خدای پاک قسم خوړلې دی. نو دا و دې طرف ته اشاره کوي چې د درخت اهمیت څومره دی. نبی علی اسلام فرمایي چې درخت د یو مسلمان لپاره صدقه جاریه ده، بیا له هغې څخه که یو حیوان، انسان یا مرغه ګټه واخلي دا به د ده لپاره صدقه جاریه وي. او که په ماحول کې موږ وګورو د بدن څخه علاوه طهارت خو د ماحول هم ضروري دی. د ماحول په طهارت کې درخت تر ګردو زیات اهمیت لري او دا کردار ادا کوي. دلته چې کومې بیماریانې دي یا کومه ګندګي ده یا د فضا چې کومه خرابي ده، د دغو د طهارت واحده ذریعه او یوازینی سبب دا درخت ده چې درخت باید نور پرې نسی.
د ژوب د ځوانانو دغه پیل کړي بهیر ته د ژوند د هرې طبقې خلک په درنښت ګوري او ورسره د ملاتړ ژمنه کوي. سلامین خپلواک وایي که د خلکو مرسته ورسره نه وي دا هغوی هسې پر مخ نشي تلی او مبارزه یې رنګ نشي راوړی. عبدالصمد کاکړ چې د ژوب اوسیدونکی دی او اوس مهال په اسلام آباد کې میشت دی وایي هغه دې خبرې ته مټې بډ وهلي چې ډونران یا بسپنه ورکوونکي پیدا کړي چې په دې ښه کار کې د ژوب د ځوانانو مرسته وکړی شي.
سالمین خان چې دی دې سره رضا رابطه کیم، د اشر په حواله باندې ژوب ته هم تللی وو، اوس هم نور په ګروپ کې هم موږ د یو بل سره په رابطه کې یو. په هغه کې ډېر ښه دا نمونه منصوبې دي د شجر کاری په حواله سره چې پر هغه باندې موږ هر ورځ ډسکشن وي، پر سکایپ باندې هم له یو بل سره مجلس کوو. او زه په اسلام آباد کې د دوی دپاره د ډونیشنز او د دغو کار کوم او د دوی دلته برانډ امبیسیډر یم، نو په هغه حواله سره بس د سالمین او د دوی د ګروپ چې کوم موږ ته ګایډنس وي بیا موږ د هغې حواله سره دلته کار کوو.
په دې اړه مو هڅه وکړه چې د بلوچستان د کرهڼې له وزیر زمرک خان اسکزي سره هم مرکه وکړو خو بریالي نه شو. د ژوب د اګریکلچر یا زراعت مرستیال ډایرکټر انور دوتانی د سپتمبر په 18مه مشال لډیو ته ویل هغه به هڅه کوي چې له حکومتي نهال خانی یا نرسریانو څخه نیالګي د ژوب د غوزوانانو ته وسپاري.
موږ ته ډیپارټمنټ خپل درخت راکوي، بیا هغه موږ په زمینداران ته په فری ورکو. او د ما دا ورته وینا ورته کړی چې ګورمنټ لخوا چې کومې درختې راځي هغه به د نه دپاره زه فارمرس ته نه ورکوم، بلکې داسې به کوم چې ستاسو د کمیټیانو تھرو به هم ورکوم. نو ما بس دا کنټریبیوشن دی انشاءالله چې زه ورسره یم، د حکومت لخوا چې ماته کوم شی راته یا به زه دوی سره شیر کوم چې یار له ما سره دا دغه دی. او نور ما دا ورته ویلي چې په ګروپ کې که ستاسو داسې په دغه په کار وي، ټیکنیکل اسسټنس په کار وي، نرسری لګوي هغه د پاره ستاسو ایکسپرت خلک په کار وي، د ما سره زراعت افسران ستا، د ما سره بډر زم ستا، د ما سره ټیکنیکل سټاف ټول ستا. نو هغه انشاءالله زه به دوی سره کومک کوم، په هره توګه چې هغه به دوی سره کومک کوم انشاءالله.
د بلوچستان صوبه د ځنګلي ژوند یا وایلډ لایف لپاره هم مشهوره ده چې پکې بیلابیل ځناور او مرغان ژوند کوي، خو د اشر تنظیم د مشر سالمین خان په وینا بې درېغه ښکاري روان دی. د ژوب ځوانان په دې اړه هم الیزلې کوي چې هم ځایي ښکاریان د قیمتي ځناور او مرغانو له ښکاره منع کړي او هم پر حکومت فشار واچوي چې د نورو سیمو او نورو هیوادونو څخه د ښکاریانو د ورتګ مخه ونیسي.
دا مشال ریډیو ده.